4 620 د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې مخامنې خبری مجله کې مو زنور یاسنوري هرکلای کوم د افغانستان حکومت د طالبانو د مرستيال مشر د ورستو سرګندونو په خبرګون کې وایي طالبانو که سولې غوښتنې روانه جګړه به چې هر ورځ د افغانانو ژوند اخلي درولې وایي
د افغانستان نوې تصویر د لټولې تنوع سره تروسه نه دی منلای
مولا عبد الغنی برادر ویلي د خبرو لارې د رواني لانجې پر هواري باور لري په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیستې ده
مختلف ډلې ته په لید خپل نظریات د وخت سره په کتو تغیروي او دوی دغه سرګندونې کوي
په دې اړه مو تاسو نظرونه هم راخیستې دي
ګلوته چې سړی وګوري دی هیڅ اصول ته ژمن نه دی
دا څنګه کاری چې په کابل کې د اکسیجن کمای پرې وی جدي ستونزې بدلېږي د افغانستان لکه لو باندورا وتلی نام تو سندر غاړي عبد الله مقری هم نن د کورونا لامل له دینې سترګې پټه کړې
یو می فضل کی ارمانونه بل ځوان دنو مر گیا مرا
کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو په لوي سلام محمد صالح د خبرونه چمتو کړی دي
د یو نامه مرستيالې ولسمشر غنی سره د کډوالۍ پر ستونزه بحث وکړ په ننګرهار کې یو شیزینا پولیس وژل شوی په بیانا کې ډیپلوماټان د ایران پر اټومي تړون بیا خبرو تکشینی پاپنسن کې د ملګری ملتونو د سیاسي دفتر یا یونام مرستياله لولسمشر محمد اشرف غنی سره د کډوالۍ پر ستونزه خبري وکړه یونام په خپل ټوئیټر باندې کې نن لیکلی دی یونام مرستياله میته کنوتسن دروونه شخړو پر موضوع هم بحث وکړ چې ګڼ کسانی لیوي سیمه بلی ته کډی کول ته مجبور کړی دی یونام په پاپنسن کې دروونه شخړو د ختمېدو او د مذاکرو لاره د پخلاینې غوښتنه کړې ده نن د کډوالو نړیواله ورځ ده او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 5.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویا هیوادونو کې د کډوالو یا پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې پاکستان به له خپل نفوذ څخه په استفاده طالبان د سولې با مفهومه خبرو ته وهڅوي د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې دا خبره کړې
ما متيقن سم کې
موږ متحقینو چې د پاکستان دولت د مانادار مذاکرو د پیل سولې او د سولې بهیر د بریا لپاره د طالب مشرانو هڅونی او نفوذ ته موثر وسایل په لاس کې لري
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي په ننګرهار کې یوه سرچینه وایي په مرکز جلال آباد کې وسلولو نن یوه ښځینه پولیسه په ډزو ووژله د ننګرهار امنیه قمانداني پیشه تاییدوي خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي دغه پولیسه د سرحدي لوا وه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی څو میاشتې مخکې هم د جلال آباد په درېیمه ناحیه کې د بصیري په نوم یوه ښځینه پولیسه د وسلولو په حمله کې وژل سوې وه د افغانستان د ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 1024 وسلوال طالبان وژل سوي دي د دغه وزارت مرستيال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات په اتو ولایتونو کې سوي دي
په نتیجه کې 1024 ترورستان وژل شوي او تر څلو زیات نور ټپیان شوي د دې تر څنګ امنیتي ځواکونو د خلکو د تګ راتک پر لارو په لسګونو ماینونه هم کشف او شن کړي دي
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په لوګر تخار سمنګان او کابل کې لپرون رهیسې د ځینو پوستو د نیولو او افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه سوې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د پیژندل سوي سندرغاړي عبدالله مقری مړینه یوه ضایعه وبلله عبدالله مقری چې په کورونا وایرس سره اخته کېده وروسته د کوما په حالت کې وو نن یې د کابل په یو روغتون کې ساور کړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن د هغه په باب وویل
عبدالله مقری څو لسیزې د افغانستان د فرهنګ او هنر د ودې لپاره حماسي سندرې ویلې او د ځوانانو په ویښولو کې د هنر په ژبه رغنده رول لوبولی دی د مړینه د هنر او موسیقي په برخه کې یوه لویه ضایعه ده
ولسمشر محمد اشرف غنی په ویلامیا کې ویلي عبدالله مقری په هنري سندریز او خواجه انداز خلک د وطن آبادی یووالی او سولیز ژوند ته وهڅول د امیر روغتیا وزارت وایي هڅه کوي په روغتونونو کې د اکسیجن د کموالي ستونزه حل کړي. د دغه وزارت ویان غلام دستگیر نظرینن ازادي رادیو ته ویل په دې برخه کې له نورو هیوادونو هم د اکسیجن مرستې ترلاسه کړي دي.
در حوزه شمال افغانستان
د دوو خیر رسوونکو سوداګرو په مرسته په شمال کې د اکسیجن 200 بالونونه د تاجکستان او ازبکستان لاري افغانستان ته راوړل شو. له پاکستان هم د اکسیجن د بالونونو او تجهیزاتو د واردولو شاهدان وو.
شغلی نظری ویل چې د ایران لاري هم د اکسیجن دوه ټانکرونه 13 په افغانستان ته راوړل سوي او وزارت وی د غربي ولایتونو لپاره یې له ایران هم د اکسیجن بالونونه رانیولې دي. روغتیا وزارت وی په 13 ساعتونو کې په کورونا وایرس د درې نوي کسانو مړینه ثبت شوې. خو اټکل ده چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي. په کاپیسا کې نن د بدني روزنې او ورزش ریاست لخوا یو ورزشي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست امیر عنایت الله هلال ازادي راډیو ته ویل چې دغه جمنازیوم د 50 میلیون افغانیو په لګښت د کاپیسا په مرکز کې جوړ شوی. د زیاته کړه چې دغه جمنازیوم پر یوه وخت د 800 کسانو د ناستې ظرفیت لري چې د یوه کال په موده کې جوړ شوی. مذاکره کوونکي د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د 2015 د کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره خپلې خبرې بیا پیلوي. تبدسل کې د چې راپورونه وایي لا هم پر ګڼو عمده مسایلو اختلافات پر ځای پاتې دي. نننۍ خبرې د هغو مذاکرو لړۍ ده چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه پکې ښکیل دي او له اپریل میاشتې په ویانا کې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د هغه تړون له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د روسیې مذاکره کوونکي میخایل اولیانوف په خپل یو ټویټ کې ویلي د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره ګډ کمیسیون نن بیا سره ګوري. په افغانستان کې خلک نن یکشنبه تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. وروسته له هغې چې افغانستان له آذربایجان سره د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ پر سر د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه په دغه هیواد کې له 2 میاشتو کړکیچ اوج ته رسېدلی و. د افغانستان صدراعظم نیکول پاشینیان د اپوزیسیون د لاریونونو او مخالفتونو له کبله تر وخت مخکې د پارلماني ټاکنو اعلان وکړ. دغو ټاکنو ته د رایې ورکولو تر 2000 زیات مرکزونه پرانیستل شوي. په دغه هیواد کې 2 میلیونه او 6 لکه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. اټکل کېږي چې د دغو ټاکنو لومړنۍ نتیجه نن ناوخته اعلان سي. په برازیل کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 1500 واوښت. له دې سره برازیل د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته دویم هیواد سو چې په کورونا وایرس ډیر کسان پکې مړ شوي دي. په برازیل کې د مړو شمیر پرون په داسې حال کې تر 1500 واوښت چې په زرګونو کسانو د کورونا وبا د مهارولو لپاره د ولسمشر ژایر بالسونارو پر اقداماتو د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په برازیل کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 300 میلیونو ته رسېدلی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.3 اتلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.4 شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 4.3 سلرویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.3 دوویش. او جلال آباد کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.3 اتویش.
د ازادي رادیو ماخمنې خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د راپورونو د خبرې دوه سلسله پیلېږي. رازو لومړنۍ موضوع ته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په خبرون کې وایي پاکستان پر طالبانو پوره نفوذ لري او له دې نفوذ څخه په استفادې باید دا ډله د سولې رښتینې خبرو ته وهڅوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل تازه مرکه کې ویلی چې د افغانستان کې د هیواد سولې هڅې مخته وړي. دا هم په دې خاطر چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګېدو کې د پاکستان ګټې هم نغښتې دي. قریشی دا خبر هم کړی دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې میشتي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغان سولې لپاره په هیواد کې د نن یو واحد لوري رامسته شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ورستوي او څرګندونه په خبرګون کې وویل پاکستان په طالبانو پر نفوذ لري. د په خبره د افغانستان د سولې مرکز پلاوی د مشورو لپاره افغانستان تر خود طالبان غړي پاکستان ته د مشورو لپاره سفرونه کوي. خغله هیواد شاه محمود قریشی دی خبرو ته جواب کړي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وای
وزارت خارجه جمهوریت اسلامی افغانستان
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې د پاکستان رښتینی همکاري او د ژمنو عملي کول کولای شي د سولې پروسې سره مرسته وکړي. موږ باور لرو چې پاکستان د سولې په پروسه کې پر طالب مشرانو د هڅونې په برخه کې ډیر واک او امکانات په لاس کې لري.
دا څرګندونې داسې مهال دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شو ویلي د اسلام آباد پالیسي د خپل گاونډي یعنی افغانستان پر وړاندې بدل شوې او دراتلونکي داسې یو نظام لاتړ کوي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. خغلی قریشی دارت کړ چې ګنې هیواد په خپل خوره کې طالبانو ته ځای ورکړي.
نن سبا په وار وار دا نقل قول کیږي. زه نه وایم چې دوی دلته ارتباطات نه لري، خو زه په ډاډ وایم چې د دوی عمده رهبران دلته په پاکستان کې ژوند نه کوي، بلکې په واقعیت کې په افغانستان کې ژوند کوي.
قریشی په خپل مرکه کې دا هم ویل هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې رغند رول ولوبوي او له طالبانو سره تماسونه د دې لپاره دي چې د سولې د خبرو لپاره اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان امنیت شورا سلاکار حمدالله محب ځینو توندو څرګندونو پاکستانی چارواکي سخت غوسه کړی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روانو حساسو حالاتو ته په کتو باید د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر وړاندې له توندو څرګندونو ډډه او سولهیز لاره خپل کړي.
د غرض د طالبانو مرستیال مشر او د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر وای دوی د خبرو لارې د روانې لانجې پر حل باور لري، خو د خبرو د بریا لپاره د دوحې د هوکړې په عمل کېدو ټینګار کوي. هغه هوکړه چې دې ډلې د تیر کال په فبروري کې له امریکا سره کړې وه. پاینال کې د افغانستان حکومت بیا د طالبانو د مرستیال مشر د وروستو څرګندونو په خبرګون کې وایي طالبانو که سوله غوښتي نو روانه جګړه به چې هر ورځ د افغانانو ژوند اخلي درولې وي.
د طالبانو دویمه درجه مشر مولا عبدالغنی برادر د هغې جګړې په توپیر چې د افغانستان زیاته برخه یې نیولې خورا نرم لیکنه خبره کړې. خغلی برادر لیکلی د خبرو لالارې د ستونزې په حل باور لري، خو د سولې خبرو بریاي د دوه د هوکړې د عمل کېدو تر څنګ د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له تورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو په وستو پورې تړلې بللې. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په لیکنه کې د افغانستان پر راتلونکي نظام کې د ټولو افغانانو ګډون برابرۍ او انډول ته هم اشاره شوې او لیکي دوی د اسلام دین او د افغاني ټولنې د عناناتو پر رڼا کې د نارینه او ښځینه وګړو ټولو حقونو لکه د بیان ازادي، ښوونه او روزنه، کار او نورو ته ژمن دي. عبدالغنی برادر پر راتلونکي نظام کې د لږکیو حقوقو د خوندیتوب ډاډ هم ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې غواړي پریږدي چې افغانان د خپلمنځي خبرو له لارې د راتلونکي نظام د جوړښت په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. خغلی برادر دا ډاډ هم ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي او نه به هم د افغانستان په چارو کې چاته د لاسوهنې حق ورکړل شي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د بهرنیو ډیپلوماټیکو بنسټونو مرستندویه ادارو او کارکونکو د امنیت غږ هم پورته کړی او له ځوانانو یې غوښتي چې خپل وطن کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي طالبان هغه څه چې وایي باید په عمل کې وښيي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر د واخان میناپال ازادي راډیو ته وویل
دوی ته توافقنامه را ورسته د امریکایانو د خروج تر اعلان را ورسته د دې پر ځای شي افغان وژنه او دا ناروا جګړه ودری طالبانو دا جګړه شدیده کړې. په دې معنی چې دوه شانو ته شي ملا برادر وایي دوی عقیده نه لري د افغانستان نوې تصویر دوی له ټولو تنوع سره تر اوسه نه دی منلی. طالبان فکری لحاظ باندې دې ته نه دی آماده شي او کثرتګرا ټولنه شي په کې جمهوریت وي د بیان ازادي وي د ښځو حقوقي بشري حقونه وي مطبوعات ازاد وي فکر اندې ته نه دی آماده.
د افغانستان حکومت د دوه هوکړه د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله بولي، خو د پاتې طالب بندیانو د ازادۍ په اړه لاله وړاندې څرګندونې کړې او دا کار د دې ډلې لخوا د جګړې د دوام پر مهال ناشونی بللی. افغان حکومت له دې وړاندې نږدې 5,500 طالب بندیان له بنده آزاد کړي او دا ژمنه یې ترې اخیستې چې بیرته به د جګړې لیکو ته نه ستنېږي، خو اوس دا خبره هم کوي چې له آزاد شویو بندیانو ډېر یې بیرته جګړې ته تللي دي. هغه خبره چې طالبان یې نه مني. ښکاره د طالبانو دا مهم مشر داسې مهال د جګړې د پای لپاره هیله بخونکي لیکنه خپروي چې هره ورځ د جګړې له لارې د څو ولسوالیو د نیولو او همدا ډول افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلي اوښتو خبره کوي. د ډلې همدانند د بلخ د چهار بولک او د تخار پر یو شمېر ولسوالیو د ولکې ټینګولو خبره وکړه، خو افغان حکومت بیا وایي د طالبانو لږ پرمختګ د دوی د بری په معنا نه دی. کورنیو چارو وزارت وایند طارق اریان
و نیروهای امنیتی ما در سنگرهای
امنیتی ځواکونه د جګړې په ګرمو سنگرونو کې دي. اجازه به ورنکړي چې په تلپاتې ډول یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړي. هغه ولسوالۍ چې طالبان ادعا کوي چې نیولې دي، مونږ یې د بیرته نیولو پلان لرو او د طالبانو د ځپلو پلان عملي کیږي.
د میلو لومړۍ نیټې وروسته، یعنی هغه مهال چې امریکا او نړیوالې ټولنې د خپلو عسکرو د وستو اعلان وکړ، طالبانو جګړه چټکه کړې. د ډلې اوس مهال نږدې دېرش ولسوالۍ نیولې، خو حکومت وایي ځینې سیمو کې ځواکونو تکتیکي شاتک کړی او دا د طالبانو بری نه دی.
په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په پام د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر دا خبره چې د لانجې پر سوله ییزې حل لارې باور لري څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي.
تاسو وګورئ د افغانستان د سولې او جنگ په موضوعاتو کې ډېر ستر موضوعات تر اوسه متاسفانه ګوندي او هغه څه چې باید مخکې تللي وای هغه څه مخکې نه دي. نو همغه دا چې مختلف ډلې ټاپلې د افغانستان د حکومت په شمول همدارنګه د طالبانو تحریک خپل نظریات د وخت سره په کتو تغییروي او دوی دغه څرګندونې کوي. متاسفانه په شروع کې دغه ستونزې حل باید خپله د امریکا متحده ایالات پیدا کړي، چون په راست کې دوی ول، اما امریکا متحده ایالات د دې پر ځای چې خپل د لومړني اساینمنت یا کورنۍ دندې لپاره د پایټکۍ کېږدي نورو اساینمنټونو باندې کار وکړو. زه د نتیز خبرې مثلا خپل د امریکا د نظام لخوا طرفونه دې ته اړ وستل چې دوی د جګړې د ډګر په اصطلاح قهرمان او ورون کې ځان وګولي. په داسې یو حالت کې د دې موضوعاتو پریښودل او بیرته نوي تصمیمونو باندې فکر کول د بایدن نوي نظریات، دا ټول هغه څه دي چې ارزښت د دغه خبرو اترو تر پوښتنې لاندې راولي او بیرته هغه نتیجې ته چې موږ په تمه یو نشو رسېدلی.
کله چې د سولې خبرې مطرح کیږي او د لانجې د هواري لپاره د سولې پر خبرو تاکید کیږي، د سولې په خبرو کې خو ډېر مسایل راپورته کیږي. تر اوسه پورې طالبانو له ډېر لوري پر دوی انتقاد دی چې د سولې خبرو ته لیواله نه دي، او ان د افغانستان لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول په کابل کې د امریکا د سفارت شاه زدافر او سرپرست راس ویلسن څه موده مخکې وویل چې طالبان واضح پلان نه لري د افغانستان د راتلونکي لپاره څه ډول نظام غواړي. طالبان څه ډول سوله غواړي او آیا فکر کوي چې دوی تر اوسه پورې هغه څه چې دوی غواړي د افغانستان د راتلونکي لپاره ټول د میز پر سر ایښي دي؟
ما مخکې هم اشاره وکړه، تاسو وګورئ اول خپل راس ویلسن د خبرو پوښتنه باید خپل د امریکا متحده ایالات ورکړي. کله چې مونږ او تاسو دا نورم دی، حقوقي نورم دی، چې کله مونږ د کاغذ پر مخ یو څه د تعهد پاڼې کوم یا د قرارداد کوم یا د هر څه کوم چې مونږ یې تیارو، هغه ځان لپاره ځانګړي ماده لري، ځان لپاره حدود لري. دغه مسائل چې اوس دوی پوښتنه کوي، دغه پوښتنه باید هغه وخت د کاغذ پر مخ چې کوم توافق پاڼه د امریکا سره دوی لاسلیک کړه، هغه وخت باید امریکایانو په دې باندې فوکس کړی وي او دغه پوښتنو لپاره واضح ځوابونه باید په دې کې درلودای.
آیا فکر کوي چې پر طالبانو په دې وروسته که فشارونه زیات شوی په تیریبیا د پاکستان د پاکستان د برنوی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم ویلی په افغانستان کې سوله غواړي، د جګړو ترڅنګ فکر کوي چې دوی به د سولې لار هم په زغرده مخته یوسي؟
دا خو واضح ده چې طالبانو ته هم دا معلومه سوي چې د جګړې له طریقې هیڅ امکان نه لري، ځکه چې امریکا مکمل او زم دلته نور هیوادونه دي چې کېدای شي هغه په نحوه د طالبانو د حملاتو دفاع وکړي یا نور خصان د غلطه مصالح کړي چې د طالبانو په وړاندې وجنګيږي. نو بل اخر دا خبره چې طالبانو هم جواب ده چې د جګړې له لارې د ټول افغانستان تسخير اول او نیول دا اسانه کار نه دی او شونه کار نه دی، او بل په عین وخت نړیوالو هم په طالبانو فشار راوړی او افغان حکومت هم چې بل اخر د جګړې لپاره د پایتکې کېږي. خو بدبختي دا ده چې هم د هیواد د نن موږ تر اوسه خپل منځي اختلافات هم پر ځای دي چې دغه ملي ارزښت تر اوسه ملي ارزښت په شکل نه ګورو او خپل منځي مشکلات ته پام کوو.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی د ملا عبدالغنی برادر د ورستو څرګرونو په اړه د ازادي رادیو د یو شمیر هغو اوریدونکو نظرونه به واورو چې ډېر د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسي.
نومې کریم لادی د روزګان ولایت چنارتول سوالي وسیدونکې مشخو د طالبانو ترول کې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم سلې دل کیږي هغه د جګړې د لارې څخه دی، ولې اس د سولې کوم خبره دی پر مخ نه دا وړې دی؟ ار صاحب په جنگ په وژنې سره هنيسي دی تر منطقه لاندې ژوند سخت ډیر ګران دی، ځکه دوی د خلکو سره سختي کې مثال متالمین دی ماسلین دی هغه په آزادانه ډول سره نس کوي چې خپل ژوند مخی ته یو سی او خپل کاروبار څنګه دولت په ساحه کې کی هغه رقم دی وکي ځکه دوی پر ارشی باندې را ګرځوي چې دا کار د اسلام خلاف دی، دا کار د رواج خلاف دی، دا کار د زموږ د کلونو څخه خلاف دی.
سر احمد سپان دی کندهار کې اوسېږم. لکه څنګه چې ملا برادر دا ادعا کړې وه چې موږ سولې ته ژمن یو، خو د دې دغه هممهالو پرېکړو ته، هممهالو جګړو ته چې سړی وګوري، دوی هېڅ سولې ته ژمن نه دي، ځکه چې د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر کونج کې جنګونه هممهاله روان دي.
نوم نورالله دی، ننګرهار اوسېدونکی یم. که څه هم طالبانو چې ویلي دي چې په افغانستان کې به سکان یا هندوان او دې ته ورته مسلم امریکایانو سره جکار کړي، دغه خلک به خوندي یا دوی ته څه یا مؤسساتو ته، خو زه فکر کوم چې طالبان به دومره خپلو ژمنو ته پاتې نه شي. دوی چې څه وایي په هغه کار باندې باید دوی عمل وکړي او روانه جګړه د پای ته ورسوي. ودروي
نن مې نثار احمد دی، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. دا بې معنی خبره ده چې دی وایي چې موږ سولې ته ژمن یو. په قطر کې د سولې دپاره ښه زمینه برابره ده چې دوی لوړ سلته سوله وکړي. کاغنه دی په ترکیه کې، یعنې په استنبول کې غټه غونډه وه، هغه کنفرانس جوړېدی چې هغه به د افغانستان برخلیک کې ټاکل کېدی. هلته دوی د هغه څخه انکار وکړ پاتې سوله. که چیرې دی یو خو دوی ښځو ته بېخي دیا کالن لس فیصده حق هم نه ورکوي، د هغو حقوق نه ورکوي، او پاتې د سفارتونو خبره هغه خو دوی بېخي امنیت نسي نیولی، ځکه دوی جنګیالي چې دی راځي یوازې د وطن د جهاد په نامه یې ولاړ کړي دي جنګي دی، یعنې هغوی هېڅ روزنه نه ده لیدلې، څنګه بیا هغه د سفارتو څخه بیا ساتنه څنګه وکړي؟
السلام علیکم، نصیب الله یم، د کندهار ښار اوسېدونکی. پر دې برابر به ووایي چې دوی مخکې هم ډېرې وعدې کړي دي، یعنې تر اوسه پرې په هغو باندې عمل نه دی کړی. نو که چېرې دوی په هغو باندې عمل وکړي ډېر به ښه وي، او که د تېر په شان باندې بیا وعده خلافي وکړي دې ته په وخت جواب ورکړي.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د صابندې دل دي.
د سخاري چې په کابل کې د اکسیجن کمای پرې وی جدي ستونزې بدلیږي. د افغانستان عام روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې روغتونونو ته پر کووید 19 ناروغي د اخته کسانو مراجعه ته په پام د دوی امکانات محدود په عین حال کې د کووید 19 د یو شمیر ناروغانو کورنۍ وای په کابل کې هم د اکسیجن کمښتي و جدي ستونزه ده، او ان د یو بالون اکسیجن به 15000 افغانۍ ته ختلې ده.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د ناروغانو او لدې ناروغۍ د مرشو یو ډېر شمیر ته په پام سره د یو شمیر ناروغانو کورنۍ په روغتونونو او بازارونو کې د اکسیجن له کمښت څخه شکایت کوي. د کابل ښار اوسېدونکی کبیر چې د کووید 19 څو ناروغان په کور کې لري وایي چې د اکسیجن کمښت دوی ته په لویه ستونزه بدل شوی. دوی وایي چې دولتي روغتونونه دوی ته د اړتیا وړ اکسیجن نشي پوره کولی، او په بازارونو کې د اکسیجن بیه ډېره لوړه ده.
دوی د سیوای مونږ سره اکسیجن نشته، تر تاسو مونږ اکسیجن پوره کوي. دولتي شفاخانه د سیوا شي پورس کې مونږ ته درې لیتره لا تلور لیتره اکسیجن راکوي. نو زما مریضان دا شخص هم دما مریض د نور مریضانو څخه خو داسې د پخپلو سترګو حال ګورم. د پشپه ورځ کې یعنې تقریبا 14 بلونه ګاز مصرف لرم، دا کې زه شاله ته ورته په پیسو باندې اخلم، څه ورته د شرکت نه راوړم. یعنې زه دومره ګاز له شرکت نه راوړم لکه څومره چې ماته دغه باندې په پیسو باندې پیدا کېږي. هغه که په یو روپۍ باندې وي، زه په لس روپۍ باندې هم اخلم، ځکه دلته ماته مریض پروت ده.
دوی وایي د ډېری داسې ناروغانو شاهد و چې د اکسیجن د کمښت له وجې ساه ورکړه. په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېر ځله لیدل کېږي چې خلک د اکسیجن د اړتیا او په دې برخه کې ورسره د مرستې غږ پورته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د کووید 19 ناروغانو ته د اکسیجن کمښت یوه لویه ستونزه ده، خو دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې روغتونونو ته د کووید 19 ناروغانو مراجعه ډېره ده، خو تجهیزات کم دي. د نوموړي په خبره په ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د روغتونونو وړتیاوې دوه چنده شوي، خو لا هم په خبرې د زیاتو بسترونو د رامنځته کولو اړتیا ده.
خود روغتون فعالول د حل لار نه دی په څو دلیل. یو، بستر په ایجادولو کې د روغتیا وزارت ستونزه نه لري. موږ د اکسیجن په برخه کې تر دې نه بستر زیاتو ستونزه سره مخامخ کیږو.
خدا چې اوس مهال څومره بسترونه د دغو ناروغانو لپاره شته او څومره نور امکاناتو ته اړتیا ده وزارت په دې اړه څه نه وایي. د ښاغلي مجرو په خبره په کابل کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې ټول روغتونونه په اکسیجن سمبال شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د هرات ولایت د امیر روغتیا ریاست او په ایران کې د مشهد پوهنتون ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ به د اکسیجن د تولید په موخه په 19 ډول سلویښت ټنه مایع ګاز هغه ولایت ته ولېږل شي چې لومړنۍ محموله یې پرون هرات ته ورسېده. نوموړي ویل هغه 3500 بالونونه اکسیجن چې له ایران څخه اخیستل شوي وو 900 بالونه هرات سرحد ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 1922 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او 93 تنه ترې مړ شوي دي. په دې سربیره دغه هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه 1,03,921 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 4,215 تنه ترې مړ شوي دي. د یادونې ده چې په تیرو څو ورځو کې د کورونا ویروس له امله د مړ شویو په شمېر کې یو شمېر مشهورې څېرې هم شامل دي. نن مشهور سندرغاړي عبدالله مقری هم د دغې ناروغۍ له امله سا ورکړه. هغه د افغانستان د راډیو تلویزیون په ارشیف کې په سلګونه تصویري او غږیزې سندرې لري او د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مړینه یوه لویه فرهنګي ځایه بللې ده. د نوموړي مینوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ده په مړینه خواشیني ښودلې ده.
دغه راز مو واورېدل چې نامتو سندرغاړي د افغانستان عبدالله مقری هم نن د کورونا له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی چې پر کووېډ 19 ناروغۍ اخته و نن په کابل کې په یو روغتون کې ساور کړ. د افغانستان د ولسمشر په ګډون یو شمېر لورو د ښاغلي مقری پر مړینې خفګان څرګند کړی او هغه د افغانستان د هنر د موسیقي لپاره لویه ضایع بللې.
دا وطن ودان وطن دا د لوی افغان وطن دا په مونږ ګران وطن.
که څه هم دا ژغ نور د تل لپاره خاموش سو خو سندرې به د افغانانو په یاد پاتوي. د افغانستان د موسیقي مشهور سندرغاړي عبدالله مقری چې له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر وو د یک شنبې په ورځ د جون په 16 نیټه وفات سو. د ده زوی میرخان د خپل پلار د مړینې خبر پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړ. ګڼو افغانانو پر ټولنیزو رسنیو د عبدالله مقری پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. ارګ ماڼۍ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د هیواد د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله لیکلي عبدالله مقری په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادی یووالی او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالی روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هر سیمې کور او خپل مینوالو ورسول. مړینه د افغاني هنر او موسیقي لپاره لوی ځای اده.
لای زړګی څور سوای نه ده د ملت دښمن افغانان ولې قتل کدو دخلای بنو لمبو تبور ده.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر هارون شخان سوری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د هیواد خورژبی هنرمند عبدالله مقری ملی او حماسي هنرمند وو چې د سولې او وطن د شیرازي لپاره یې سندری ویلي او د خپل هنر لاري د جګړې او تاوتریخوالي ضد مبارزه کوله. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم هم پر ټولنیزو رسنیو د شاغلی مقری د مړینې په تړاو لیکلی حماسي هنرمند عبدالله مقری به په خپل جادوی ژغ سره تل په خپل حماسي سندرو کې ولسونه له هیواد سره مینې او خلوص ته هڅول او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت غونډې به یې په خپل کنسرتونو سره تودی ساتلې چې مړینې د هنر او فرهنګ په ډګر کې لوی ځای اده. د هیواد مشهور سندرغاړي ګودر ځاځي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی ولسته دی یو عمر په هنري انداز چیغې او نصيحت وکړ خلاص هم سوي نه دی تا خپل مسؤلیت ادا کړ.
یو می فدړ کی ارمانونه بل ځوان دنو مرګ مرا ز وختي.
د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ هم د عبد الله مقری پر مړینه خواشیني څرګنده کړي او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي مقری صاحب په خپل خوږو سندرو کې د پښتون افغان وطن د ښکلا ذکر کاوه او پښتني خاورې د ناموس په څادر به تل د ننګ ګلونه راشکل. د هغه مړینه د پښتون فن لپاره یو لوی ځای اده. په جاپان کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دی خورژبي او حماسي سندرغاړي د افغانانو د رښتینولۍ ملي غرور او ارزښتونو استازیتوب په ټینګه ترسره کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ډلې لوبغاړي ګلبدین نائب هم پر خپل ټویټر پاڼه د عبدالله مقری د مړینې په تړاو د تسلیت پیغام خپور کړی دی.
او
آی پماد مرگ جوڑ سی لئی دی یارا خبر کے اوخ کی مسترگو کی ڈو لئی دی مر گئے ظالمی ارمان جن لہت لولی نا وسائت می دادے مل می فرغ جائے کی خفڑے چمی دا خبر مختیار کتی لئی نا
دا خبری مجله هم دومره و د ازادي راډیو ورستۍ خبری مجله پاتې ده. په توشیبو کې زما همکار وړاندې کوي زنوري.